مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته خراغلاست. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو لومړی خبرونه د عوامي نېشنل ګوند مشر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو ناحکومتي ادارو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان امنیت ته زیان رسوي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې له بیړې کار نه اخلي. بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی. تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې پر ورځ په مری کې د افغانستان حکومت افغان طالبانو او حقانی شبکې استازو په لومړي ځل مستقیم او رسمي خبرې وکړې او موافقه وکړه چې تر روژې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي او د اختر په ورځو کې به اور بند کوي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې د په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی وغړي دا خبر رد کړي چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. فیض الله زکی بیگا مشال راډیو ته ویل په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وشو او په خبرو کې پر دې موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یوه دوامداره کړنلار جوړه کړل شي. زکی دا څرګندونې پر داسې مهال وکړي چې د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي له خولې وویل طالبان وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اور بند وکړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې ناحکومتي ادارې ته به په هغه هیواد کې د کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سینټر حافظ حمدالله د ناحکومتي ادارې سیف د چلډرن فنډ دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودري نثار علي خان ویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې ناحکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد قوانینو هیڅ پابندی نه کوي. د ویل د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دوو بهرنیو کارکونکو ویزې منسوخ کړې او دا مهال د هغې ادارې هیڅ بهرنی کارکونکو په پاکستان کې نشته. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان امنیت او ملي ګټو ته زیان رسوونکو نه حکومتي ادارو ته به د نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو د فشار باوجود په هغه هیواد کې د کار اجازه ورنه کړي. تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او خبرونه اورئ. په د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټه جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسینې څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څانګې یوه ډاکټر سیف الرحمن تیره ورځ مشال راډیو ته ویل په دې کمیټه کې به قبایلي مشران او دینی علما شامل وي.
موږ په ضلع سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکي نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکونکي ملګري وي.
ډاکټر سیف الرحمن زیاته کړه چې په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپل ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي او د پولیو ناروغۍ زیاتره پیښې په همدې کورنیو کې ثبتېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې. نورالحق علومي تیره ورځ د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. دوی ویل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سفر کړی او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې افغانان به دې ته اجازه ورنه کړي چې له خاورې په هغو هیوادونو کې مداخله وشي. علومي زیاته کړه چې وسلوالې ډلې د نوم او جغرافیې په بدلون سره غواړي جګړه د هیواد له جنوبه شمال ته وغځوي او شمالي ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ ولاړ کړي. تیره میاشت د تاجکستان دوو لوړپوړو امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې سلګونه وسلوال په افغانستان کې د دوی پولې ته ورنږدې شوي دي او دوی ته یې جدي خطر پېښ کړی. افغان چارواکو د تاجکستان دا ادعا رد کړې وه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نکړو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نکړای شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټي ته ورکوو. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برتانیې، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او امریکا مرکچیان په ویانا کې له ایراني چارواکو سره یو داسې جامع تړون ته د رسیدو هلې ځلې کوي چې له لارې به یې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. کیری وویل دوی ځکه هلته موجود دي چې د دوی په باور حقیقي پرمختګ روان دی، خو د خبردارۍ ورکړ چې که سختې او مشکلې فیصلې ونه شي نو له تهران سره د خبرو ختمولو اعلان ته هم تیار دی. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشرې فیدریکا موګیرینی بیګا سی این این ټلویزیون ته وویل دوی تړون ته ډېر نږدې دي، خو مهمې تاریخي او سیاسي پریکړې په راتلونکو څو ساعتونو کې نه کیږي. په عین وخت کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. بیگا یونان بل اخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پنشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحات وړاندیز وکړ چې لوګدې مودې راهیسی اروپای ټولنې غوښتنه کوله. لدې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې اونۍ په پای کې یوه داسې تړون ته د رسیدو سفر پیل کړ چې د یونان مالی نظام به له پرڅېدو وژغوري.
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر د افغان حکومت او طالبانو خبرو هرکلی کړی. افغان حکومت او طالبانو خبرې وکړې خو د خبرو اصلي واک له کومو طالبانو سره دی؟
زما په باور ډېر واک د قطر د دفتر سره ده. سیاسي هسته هغوی ده.
د پاکستان کورونیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو این جی اوګانو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. ټاکل شوی چې نن په روسیه کې د پاکستان او هند وزیر اعظمان له یو بل سره وګوري.
میٹنگ پرائم منسٹر نواز شریف اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان ہونے جاری ہے.
باڑی تستان شوی کډوال وای حکومت ور سره د بیا ودانه او بیا رغونه هیڅ وادي نه دی پوره کړی.
کورونا نشتا په لوکا کې نه سکول شتا، هسپتال نشتا، روډ نشتا، بجلی نشتا.
سندری به هم در خري کړو لمشال رادیو سره اوسه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. تیره ورځ د اسفندیار ولی خان له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی په کار ده چې د خبرو اترو بهیر یوه منطقي انجام ته تر رسیدو روان پاتې شي. د سیمه ییزو چارو پوهان هم ګڼي چې په افغانستان کې جوړجاړی به نه یوازې د پاتې بهرنیو سرتیرو وتلو ته لار برابره کړي، بلکې د اقتصادي پرمختګ موقع به هم وزېږوي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان لخوا په خپور شوي بیان کې نوموړي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړي دا هم ویلي دي چې په کار ده د مذاکراتو دا لړۍ جاري وساتلې شي او په کار ده دا خبرې اترې منطقي انجام ته ورسولې شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریس په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخواني وای وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي دا افغان طالبانو او افغان دولت ترمنز د دین وړاندې په قطر کې هم خبري اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپل بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمل توګه د خارجي عسکرو د وستلو وختنی کړی دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو وختنی کړی دي خو په خواني سپارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي کچرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به په خپل ختم شي.
د طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځینامه تصفیه جوړه سولار څه ورته وای چې دا وشن بیا ورته ممکن دي جنگ هم د دوی دواړو منځ کې دی بهر قواو هم تش دې وجه ناستې دي چې جنگ لګیا دی که جنگ ختم کی یا ختمول اراده وکي نو بیا د بهر قواو هلته ساتل
خود ملتن ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مبکرو کتاب لیکونکي او د سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل دم غړی د افغانستان نه زیات خارجي عسكر وتلی دي او بل دا چې د افغانستان ګاونډیان هیوادونه او سیمایز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غړی ته د طالبانو مفکوره چې د بهرني فوجونو دی هغه سره جهاد کوو دا کمزوري شوې ده. بلې غړی ته د سیمې ملکونو کې دننه دا احساس به هر هر راولاړ شوی دی چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگ وي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. بیا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکي یا د نړیوال ملکونو خپله یو مفاد به هرحال شته، اقتصادي مفاد دی، د مارکیټ منډی مفاد دی، نو هغه هم داسې ګڼي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمه ییز هیوادونه هم پریشانه کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یوه میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې وویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازي د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان ورکوي. نو په دې صورت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هیلې پیدا کولی شي او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولی شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شریک کنه له هغه دې خبرو سره بایکاټ کړی دی، موقته ور سره کړی دی. کاش کې هم د طالبان سره مخ تر مخ کې هغه له د شی او دا هسه هم د استعداد ورده
په پاکستان کې د طالبانو د کوټي شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنی لري چې طالبان ویشل شوی دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په ځواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټي شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري.
مخکښ کسان و
خو د کابل پونتون د سیاسياتو څنګه استاد نصر الله ستانګزی په مری کې د طالبانو خبري او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته پکتو وای دا ښکاری چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپل پلویانو مورال کمزوري کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالبه لوبه کوي، څلور لوبه یې دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر د دوه فرق نه کوي، د مال نظر د کوټې دفتر دوی غواړي چې په دې ډول هم د خپلو پلویانو روحیه ماته نه کړي په جګړې کې، او له بلې خوا غواړي چې د افغانستان دولت هم داسې وښيي چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصرالله ستانکزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوي دي. دی زیاتوي که چیرې طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوي وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان کورونیو چارو وزیر وای پر فشار سربیره به هغه نه حکومتي ادارو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان امنیت ته زیان رسوي. پر دې موضوع د مشال رادیو خبریال ریاض مسخیل راته تفصیل راکوي. ریاض لږ معلومات راکړي.
جی بالکل، پامیر ساحل پرون په سینیټ کې د یو تپوس په جواب کې چودنی صالح خان دغه خبر وکړه چې یو حکومتي غیر ملکی غیر سرکاري اداري دي نو او هغه د پاکستانی اقدارو د پاکستان د قومي سلامتي او د قومي ګټو په ضد کاری کار کوي نو ادي توکل هم اجازه نه ورکړي کیږي او دغه لړکه به د چا د باو هم نه قبلوي. دا چودنی صالح وینا وا چې په تیرو وختونو کې داسې په سونو خلک د غیر ملکی این جی اوز یا د غیر حکومتي ادارو په نوم باندې پاکستان ته راغلي وو چې هغه دلته کې د ملکی سلامتۍ خلاف کار کول. خو دا هغه وخت چې کمی ادارې وي، سلامتي ادارې وي او یا حکومتونو، هغه د خلکو په ضد باندې هیڅ قسمه اقدامات نه دي کړي. دا زیاته کړه چې داسې هم ادارې شته چې هغه دلته کې د کلو راسي کار کول او د خپل رجستریشن د پاره درخواست کړي هم نه دي ورکړي. نو بیا د کم چې سیو دی چلډرن یو اداره دا وړاندې ورته کې غتل شو دا غیب حواله سره دوی چې دغه اداره د داخله وزارت نه بلکې د اقتصادي چارو چې کم ډیویژن دی د هغه په هدایتو باندې هغه تړل شوی و او په دغه لړکی د امریکای یا د بل چا سره دباو نه و. دغه رنګ د زیاته کړه چې کم داخله وزارت ته نو هغه صرف دومره کار دی کړه د یو ادارې یا د ادارې د غړو په حواله سره د سکیورټی کلیرنس معاملې هغه مخه تراشي نو دی په دغه وخت کې بیا په خپل کار کوي. د دې نه علاوه د غیر ملکی چې کم ادارې دي این جی اوز دی نو د هغه د پاره د رجستریشن یو طریقه کار دی شو روکل دی چې په هغه کې اوس هر غیر ملکی اداره د هغه بر رجستریشن کیږي او د هغه به باقاعده د هغه په کار به نظر ساتل شي چې دی کم قسمه کارونه کوي.
صحیح ده. ډیر زیاته مننه ریاض مسخیل د مشال رادیو خبریال اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر اعظم نواز شریف نن په روسیا کې ل خپل هندي سیال نریندر مودي سره ګوري. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله وویل د دواړو مشرانو لیدل د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې حالاتو لپاره اړین دي. ځنې شنون کې البته غني چې د شریف او مودي ملاقات یوازې دودیز یا روایتي معنی لري. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډه کې د یو سوال په جواب کې د خارجه چارو دفتر بیان قاضي خلیل الله وینا و چې دواړو ملکونو وزیر اعظم په خپل ملاقات کې په دواړو خپل سلوکاتو او په خپل منځي امور خبرې اترې کوي.
کوم ملاقات چې وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ کې دون کې دی نو د دې په درې سطحو ښه اثر پریوزي. یو په دواړو خپل تعلقات، دویم په منطقي او دریم په نړیوال کچ. تاسو ته معلومه ده چې په نړیوال کچ پاکستان پاکستان او هند ترمنځ تعلقات په اړه دلچسپی شته او څنګه چې زمونږ خواهش ده نو د نړیوالې ورورولۍ همدا خواهش ده چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه وي او د دې فائده د دواړو ملکونو اولسونو او منطقي خلکو ته ملاوي شي. نړیواله ورورولۍ غواړي چې د دوی ترمنځ تعلقات ښه شي او د دوی ترمنځ کوم شخړې او مسلې دي هغه د خبرو اترو د لارې هواري شي.
د شنګای تعاون تنظیم د غونډې په موقع د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات په اړه د سیاسي چارو کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې امریکا او د نړیوالې ورورولۍ لخوا په هندوستان دباو دی چې پاکستان سره تعلقات ښه کولو کوشش وکړي او د دې ملاقات انتظام هم د دې سلسلې یو کوشش دی.
زما په خیال دا به یو روایتي قسم ملاقات وي. د پاکستان ملګري ملکونه کوشش کوي چې د مذاکراتو سلسله شروع شي او په هندوستان دباو دی ځکه چې پاکستان خو د خپل اړخ نه کافي کوششونه کړي دي چې مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي او دواړو ملکونو ترمنځ د مسلو حل راووزي. خو د هندوستان د وزیر اعظم چې کوم سوچ دی د هندوستان او د دې منطقې په اړه نو هغه د پاکستان مفاداتو سره ټکر خوري. نو دا ویل به ډیر ګران وي. نو تر څو چې د هغه سوچ د پاکستان په اړه نه بدلیږي نو فکر نه کوم چې په تعلقاتو کې به خوالی راشي.
هم دې لړکې د سینټ د خارجه امور کمیټې پخوانی مشر او پخوانی سینیټر حاجی عدل وایي چې دواړه ملکونه د منطقې اهم ملکونه دي او دا دواړه ملکونه د اولس فائدې لپاره خپل منځي مسلې هم هوارولی شي. پاکستانی ہائی کمشنر سره د کشمیر د مشرانو ملاقات نه پس هندوستان پاکستان سره د خارجه سیکرټری د سطحي مذاکرات معطل کړي وو او هم دې لړکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې دواړه خپل تعلقات بحالي د هندوستان ذمہواری ده ځکه چې د مذاکراتو عمل هندوستان سنډولې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړپا اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
رپورټونه وایي د شنګهای همکاریو د سازمان په غونډه کې ښایي پاکستان او هند ته پوخ غړیتوب ورکړل شي. کله کار وشي نو دا به د سیمې پر سولې او ثبات څه ډول اغیز ولري وایا. په دې سازمان کې له غړیتوب سره به هند او پاکستان د یو بل په اړه پخوانی رویش یا چلند پرېږدي او که څنګه. د مشال راډیو خبریال ملیحه میرزاده رپورټ لري.
پاکستان وایي په شنګهای تعاون تنظیم کې د مستقل غړیتوب په حق له پر امید دی. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت په ورځ د خارجه دفتر ونیزي خبري غونډې په وخت وکړه. نو موري ویل
د اس ای او د مستقل غړیتوب په حق لبا دا وایم چې مونږ امید لرو زمونږ غړیتوب په اصولي توګه منظور شي. مکمل غړیتوب تر منظورولو مخکې باید یو څو رسمیت پوره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شورو په ورځ په روسي خار اوفا کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ملاقات کې ویل چې په شنګهای تعاون تنظیم کې د هند د مکمل غړیتوب په پروسې کار شروع دی. په روس کې پروانه سرمشي زغونډه کې نواز شریف هم ګډون کوي او تمه ده چې نوموړی د جولای پر لسمه نیټه له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ملاقات وکړي. که څه هم پاکستان او هند د شنګهای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو هڅه کوي خو کارپوهان وایي په سیمه کې د ناامن حالاتو یوه مهمه وجه دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات دي. په شنګهای تعاون تنظیم کې د دواړو هیوادونو ممکنه مستقل غړیتوب امکان ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې له دې سره به د سیمې په امن کې تر کوم حده مرسته وشي. په اسلام آباد کې یو کارپوه تلت مسعود وایي
زما په فکر دا به یو مثبت پرمختګ ثابت شي. یو طرف ته پاکستان او هند په یو داسې تنظیم کې شریکیږي چې مهم هیوادونه چین، روسیه او د منځنۍ آسیا ملکونه پکې موجود دي. له دې سره سره دوی ته اقتصادي او معاشي ګټه هم رسیدای شي. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د پالیسیو په اړه په دوی کې تفاهم جوړېدای شي. نو دا ممکنه ده چې د دې یو مثبت اثر پر دواړو هیوادونو او د دوی پر تعلقاتو وشي. د پاکستان او هند په ګډون څلور هیوادونه
هیوادونه چې اټومي طاقتونه دي ترمنځ په پالیسیو کې له هم آهنګۍ یا همغږۍ سره په نړیواله سطح هم دوی زیات مثبت رول لوبولی شي. که په سیمه ییزه کچه په رښتیا د دوی ترمنځ همکاري زیاته شي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو هیوادونو ولس ته به ګټه ورسیږي، خو دا توقعات ژر نشي پوره کېدی، په دې کې به وخت لګي.
بلخوا خبریال او کارپو شایق حسین هم دا د دوانو هیوادونو د سیمه د امن لپاره یو ښه موقع بولی، خو وایي چې دا اوس د دوی په مشرتابه ده چې څنګه له دې موقع ګټه پورته کوي.
ورستو چې څو میاشتې تیرې شوې حالات ډېر زیات خراب وو، ایل او سی باندې د الزاماتو سلسله وګورئ، بیا اچانک چې داسې خبرونه پکې راشي چې ایس یو کې چې دوی پاکستان ته ممبرشپ ملوي او ایټ سیم ټایم چې دوی دواړه لیډران بل ته ملاقات هم کوي، نو یقینا زه یم چې دا به هیلپ فل وي، دا به چې دی یو پازیټیو کنډیوسیو انوایرمنټ کریئیټ کول او حواله سره خو موږ پاسټ کې هم کتلي چې داسې انګیجمنټ هم شوي او دا ړومبنی ځل بنی وي چې پاکستان چې دی یو فورم چې دی ریجنل فورم دی هغه ممبر پاکستان نو انډیا دواړه دي، کم چیلنجز دي هغه چې ډېر زیات ژور دي، نو اټس ا ګډ بیګینینګ، دا ډیپند کوي چې ویل سونه دي دواړو ملکونو لیډرشپ کې هغه چې دغه فورم چې دی سونه حد راځي ایکسپوزیټیولی څنګه ایکسپلورټ کوي.
د شنګهای تعاون تنظیم په مستقلو غړو هیوادونو کې روس، چین، تاجکستان، کرغستان، ازبکستان او قزاقستان شامل دي. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا دا وخت مبصرینو حیثیت لري.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونو تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید، دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ خبرونه په www.mashalradio.com او له دې سره سره په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز اوري. د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د الماس خان خلیل په غږ یو سندر در خبرو.
نشی نشائم دی روزگار تلگ شانتی میدا ہو پریم دا مبی بیدا خوما تلگ شانتی میدا لالالالا
رب زن کا دل کتا اشنا ناما رایا نا
الماس خان خلیل په غږ مسندر اوړې دا اوس هم په پېښور کې د سهار نهه نیمې او په کابل کې د سهار نهه بجې شوې د خبرونو لنډیز. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی. تېره ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوي وغړي فیض الله زکی دا خبره رد کړې چې ګواکې طالبانو د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې د غوربند وړاندیز کړی دی. زکی دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي له خولې وویل طالبانو وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اوربند وکړي. د پاکستان کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی داسې هیڅ نړیوالې نا حکومتي ادارې ته به د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تېر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علماء اسلام فی سینټر حافظ حمدالله د نا حکومتي ادارې سیف د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودھری نثار علی خان ویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې نا حکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو بګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسین څاڅکي نه ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي له شمالي گاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې. نوموړي تېره ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. او بیگا یونان بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحاتو وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. اوس هم ارزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې سیم کې د رنجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلې دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د نن نسلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه سیم ته رنجرز راستولې شوي وو چې دا شان د نامنۍ قلنګ هدف وژنو او دغه رنګ نور جرمونو په خشن مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رنجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمی هم راغلی دی. خو د وروستیو کې د سیم وزیر قیم ملیشا ته د رنجرو په حق له شکایتونه شروع شو او د دې ویناو چې رنجرز نشي کولای چې مالی او دې سره د تړلې نورو معاملو کې ګوتی وخی. البته که د سین حکومت د یو افسر پر ضد دی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادارې زیاتوي چې د دې ګلو وروستو داخله وزیر د سین وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او حق ته یې تسلا ورکړه چې د دې ګلې به ختم کړي شي. د کومې وروستو چې د بلاول بټو او آصف علي زرداری په مشوره رنجرو تا سین کې دی وی میاشتي نور پات کې دو اجازه ورکړې شو. دریا اخر کې لیکي چې سین کې درنجرو پات کې دو په روان اپریشن خاصرات پریوزی خورنجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سین کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن اقتصاد او دفاع پریوزی. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو اج ورس پانه خپل ادارې کې وای چې وفاقي حکومت په وی مالکال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% اډوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې صوبو د خپل اندي د خدماتو په مټ کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبري کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به یې رسوي خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکې لیکي کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي تعلیم تعلیم ورکولو کې مخلص او سنجیده وي، نو باید چې طالب علمان دې له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمیره د داسې زده کوونکو ده چې د تعلیم سره سره روزګار هم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبان استازو ترمنځ د لیدو په اړه لیکلي. دا لومړی ځل دی چې دواړو خواوو مستقیمې او رسمي خبرې کړي دي او خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوي. بلخوا د نیشنل انټرسټ مجله لیکي پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټومي وسله هم وکاروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری ښار کې ترسره شوې د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی و. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوې، چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نپس د دواړو اړخونو په سلام مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي څارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کېږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړي چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپله خاوره یې ورته پناه ورکړې ده. بلخوا دی نیشنل انټرسټ مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شو نو دوی به د خپل بقا لپاره اټومي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف دا سرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټومي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي د یو بل خلاف د اټومي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي په خواني مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټومي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لوی برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لوی پیمانه د پاکستان پوسټ تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد تباه کولو هڅه کوي، او څلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استازو جرګې یو شمیر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټومي تړون په اړه خبرداري ورکړې ده. د استازو جرګې یو شمیر غړو تیر ورځ د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت ته غولولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي چې پاخه او جامع تړون ته ورسیږي. سلطان محمد سرور معلومات راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمیر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتمی توافق د نتایجو د څېړنې لپاره را بلل شوی و بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اتمی توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اتمی پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ګول شوی بندیزونه لری کړی. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلوي مشر اید رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقت ګټې ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې، که هغه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوري پلوي استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غني کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري، او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي، خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
نو سلطان سرور رپورټ موریده دا ونه په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خبرې روانې دي. که څه هم د خبرو له پرمختګ دا ښکاري چې دواړه لوري به یوې موافقې ته ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تړون چانسونه 50% دي. د مشال اړیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو تر شا د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټومي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کیک دی او کنه. سناتور بن کارډن وای اوباما په دې اند چې د اټومي تړون وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه ده هم ورکړي. کارډن وای اوباما دا ونه ویل شول چې د ایران سره به اټومي تړون کیږي او کنه، خو دا یې ویل چې هیڅ کله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو مخنیوي ونه کړ شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د اټومي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختایي نه کوي، او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شا شي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سوې ګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځنی با سره غړي د ایران سره د اټومي موافقې په اړه وار لمخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د دپان د موافقې په کولو او سارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا به ښه وي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لوري پل اخیستل شي. دا د ایران لپاره ډیر سدي نو زیاته هڅه باید وشي چې وخه موافقه لاسلیک شي.
نجیب عامر نمود مقالې مهم برخې اوریدې. کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د رسمي خبرو په اړه لیکنه خپره کړې. په دې کې راغلي کڅه هم د دې خبرو په پایله کې د افغانستان د جګړې سیاسي حل هیلې پیدا شوې دي، خو په دې لړ کې لا هم اندېښنې شته. هارون باچا د لیکنې له مهمو برخو سره.
د کریسچین ساينس مانیټر ورځپاڼې لیکنه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ رسمي خبرې روانه ونه پای ته ورسېدې چې د لیکنې تر مخه د افغانستان د مسلې د حل په مخه د سولې د خبرو د یو باقاعده پروسې د پیل امکان یې مخته راوړ. د دغو خبرو ګډونوالو موافقه وکړه چې تر روژې میاشت وروسته د سولې مذاکراتو دغه لړۍ مخته بیایي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او همداراز افغان امنیتي ځواکونو پر ضد د طالبانو د 14 کالو یاغیتوب په نتیجه کې شاوخوا 100,000 خلک وژل شوي. د پاکستان حکومت چې اسلام آباد ته نږدې په یوه تفریحي سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو د خبرو کوربتوب یې وکړ. په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړو خواوو د افغانستان د روغې جوړې پر ممکنه لارو چارو خبرې وکړې. د لیکنې تر مخه پاکستان وکولی شول د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرولو په ترڅ کې نړیوالو ته مهم پیغام ورکړي. په لیکنه کې د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په حواله ویل شوي ګمان کیږي چې د افغان طالبانو ډیری مشران په پاکستان کې میشتي. پاکستان په نویمه لسیزه کې د طالبانو د غورځنګ ملاتړ وکړل او چې کله هغوی د افغانستان حکومتي واک ترلاسه کړل نو هم پاکستان یو له هغو څو هیوادونو څخه و چې د طالبانو حکومت په مشروعیت وپیژني. لیکنه وړاندې وایي په تیرو نږدو میاشتو کې څو واره د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو غیر رسمي لیدنې شوي دي، خو دا اول ځل ده چې افغان حکومت منلی چې لوړ پوړو چارواکو د پاکستان له لوري په جوړو شوو خبرو کې نیخ په نیغه د طالبانو له استازو سره لیدلی دي. د امریکا او چین استازو په دغه خبرو کې ګډون وکړل او سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د خبرو دغه نوې لړۍ د افغانستان سولې او ثبات پلو د یوه نوي ګام په توګه یاده کړه. خو لیکنه وایي د سولې د دغو خبرو په اړه لا هم د طالبانو د لیکو ترمنځ اختلافات شتون لري. داسې پوښتنې کېږي چې هغه کسان چې د افغان طالبانو د استازو په حیث د پاکستان په کوربتوب شوو خبرو کې برخه اخیستې، آیا د طالبانو د مشرتابه لخوا د دغسې کولو واک ورته ورکړل شوی او که څنګه؟ د طالبانو په لیکو کې ځینې کسان د سولې د خبرو پلوي کوي، خو ځینې نور بیا په دې وروستیو کې په اسلامي دولت وسله واله ډله کې شامل شوي دي. پاکستان ویلی هغه طالب مشران چې افغان حکومت سره خبرې کړې د افغان طالبانو اصلي استازي دي.
د هارون بچا رپورت مورید اورځي چې وس د راشد خان په غږ د غراغ وورو.
سګم پانی نسانی پاما ماګا ماګره سا tana dere nadim tana nadim tana dere tani dere nadim tana nadim tana dere tani ode na tana na 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 dere tana dere na ode na tana na 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 dere tana dere nadim tana nadim tana dere tani dere nadim tana nadim tana nadim tana na din tana dere tani dere na din tana na pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni sa ni da pa sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa din tana din tana din din tana din tana din din tana din tana din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani dere na din tana na sa ni da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa sa ni da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa din tana din tana din din tana din tana din din tana din tana din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani dere na din tana na din sare ga ma re ga ma pa ga ma pa da ma pa da ni pa da ni sa
د راشد خان په غږمو د غراغ اوریده د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکتران وایي ورته د تور ژړی د بی قسم یا هپاتایټس بی زیاتره مریضان د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورځي. د دوی په خبره په افغانستان کې د دې ناروغۍ واکسین نشتوالی، ناامنی او د پوهې کموالی له کبله هلته د هپاتایټس بی پر رنځ اخته کسانو شمیر زیات دی. مریضان وایي په افغانستان کې د معاینې یا ټیسټونو او درملنې اسانتیاو نشتوالی له کبله پېښور ته ورځي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د معدې او زیړی د څانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې یاد هسپتال ته راتلونکي د هپاتایټس بی او سی یا د تور زیړی رنځورانو کې زیاتره د افغانستان اوسیدونکو وي.
په افغانستان کې هپاتایټس بی نسبتا د دې هپاتایټس سی نه زیات دی. موږ په دغه وایو چې ټول افغانستان چې کم ایریاز دي دغه ټولو نه مریضان موږ ته راځي او موږ دغه علاج کوو. یعنی د درې ایسین ایسی سونو بس زیات مریضان زمونږ د افغانستان سره تعلق ساتي.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د تور زیړی د رنځورانو د سیواوالي لامل د یاد رن څخه د ځان ژغورلو د پوهې کمی او د ویکسینو نشټوالی دی.
هپټایټس بی مریضان د اغزې نه ځکه زیات راځي چې هلته کې ویکسینیشن نشته. د دې اویرنس زما په خیال په افغان سوسایټي کې ځکه کم دی چې هلته کې خو یو خدا دې چې تعلیم هم کم دی، بل دا چې هغوی خو د جنگ نه تیریږي. د کشانتی زموږ د فاټا علاقه چې کم ده نو په هغې کې نسبتا مونږ ویلی شو چې یاره ویکسینیشن چې کم دی نو د هغې مسله ده. نو په دې وجه ډکې علاقو کې د دې بیماریانو ریشو زیات.
د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ محمد نور چې خپل شل کلن زوی حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته د تور زیړی د درملنې په غرض راوسته دی، وایي چې په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د کمی له وجې دوی اکثره خپل ناروغان پیښور ته راولي.
هلته دوای نه ورکړو خو ټیک نه شو، ډاکتران ډېر نه پوهېږي. هلته ما ډېر کړم، د دې مور ما کړی و نتیجه نه ورکړي، بلې دغه ژیره ونشي کنه. دا خلک پوهېږي، دا ښه دي تکړه دي، یا غلي باټریانې نشته، هغو بیا ټیسټونه ورکړي. دا پېښور ته ویشه څه مطلب د هغې ژیره دلته پوره تداوي وکړو کنه.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د معدې او تور جړی په واډ کې زیاتره ناروغان د افغانستان اوسېدونکي ول، او ویل یې چې که په افغانستان کې ورته د تور جړی د درملنې بشپړه اسانتیا برابر شي نو د دوی وخت او پیسې به بچت شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په بلوچستان کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي پریکړه کړې چې په هر ضلع یا ولسوالۍ کې د قبایلي مشرانو، علماو او حکومتي چارواکو کمیټې جوړې کړي چې په هغو کورونو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګزر ناروغۍ مخنیوي څانګې یو ډاکټر سیف الرحمن مشال راډیو ته ویل په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي، ځکه نو په هغه صوبه کې تر اوسه د ګزر وایرس یا جراثیم موجود دي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیادت د څانګې د چارواکو په خبره د زرګونو هغو ریفیوز لیا انکاري کورنیو لپاره چې خپل ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي، د قبایلي مشرانو، دینی علماو او سرکاري چارواکو داسې کمیټې به جوړې سي چې همدا انکاري کورنۍ په دې قانع کړي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو لامل ماشومان د ټول ژوند له مایوبۍ خوندي کېدلی شي. د خبري د پولیو ناروغي د مخنیوي څانګې یو مشر ډاکټر سیف الرحمن له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. موږ په ضلعي سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکي نه ورکوي جوړې کړي دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي، خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي. او دا کمیټې به په هر صورت باندې هغه مور پلار په دې راضي کوي او د دې انکاري کورنیو ماشومانو ته به خپله دا څاڅکي د ډاکټر سیف الرحمن په خبره په بلوچستان کې ریفیوزل یا د انکاري کورنیو شمیر په زرهاو دی چې لا هم دې عمله د پولیو ناروغي وایروس لا هم په دې صوبه کې شتون لري او هر کال ماشومان د تل لپاره مایوبه کوي. له ډاکټر سیف څخه مو پوښتل اخر کورنۍ ولې خپل ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي. په دې انکاري کورنیو کې ځینې داسې وي چې هغه د دې پرله پسې کمپاینو له امله دې ته د شک په سترګه ګوري، ځینې کورنۍ بیا دا واکسین ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نورې بیا له مذهبي لارې دا واکسین ښه نه ګڼي. چې همدا کمیټې به د دې هر څه ځوابونه ورکوي، په خاصه توګه هغه کورنۍ چې دې ته مذهبي رنګ ورکوي، نو هغوی ته به دا ویل کېږي چې دا څاڅکي قطعا په مذهب کې منع نه دي او ماشومانو ته بالکل ورکول کېدلی شي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ګزنوهلی وروستی ماشوم چې شریف الله نومېده، تعلق یې له یوې ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه و چې له همدې عمله د تل لپاره مایوبه سوی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې په روان 2015 میسوي کال کې د ګزنوهلو ماشومانو شمیر څلورو ته رسېدلی چې د چارواکو په خبره اکثره متاثره ماشومان د همدې انکاري کورنیو ماشومان دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا یو وزیر ضیاء الله افریدی تیر ورځ د احتساب بیورو په وینا باندې نیول شوی دی او په ده باندې د درغلۍ تور دی. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن یو لوړ پوړي چارواکي کرنل سیف الله مشال راډیو ته وویل چې د معدنیاتو صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی په غیر قانوني توګه د قدرتي زیرمو ځایونه په ټیکو ورکړي ول، او د دې موضوع تفصیل غلام غوث را کوي.
د لړکی د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن یو لوړپوړي چارواکي کرنل سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې د مدنیاتو صوبایي وزیر یې د قدرتي زیرمو په ټیکو ورکولو کې د اربونو روپو د درغلو په تور او په خپل محکمه کې د غیر قانوني برتیانو په تور نیولې ده.
پروټکشن ټو د الیګل ماینینګ کرپشن میس اپروپریشن ایررېګولریټیز نو چې دا ټول رايو ځکه نو بیلین اینڈ ملین لاسز ټو د پښتونخوا گورنمنت ښه دا لا مونږ ایگزیکټ فیګر تاسو ته نشو ورکولې خو ډیر زیات دا د ماینینګ د یو یو ځای په کرونونو اربونو روپو بیسیکلی ماما خیل ایریا دا بیا ابت آباد ایریا دا تنگی ایریا دا چارخدی دا دا ماینر
یاد دیوی چې د دین اولاندې په خیبر پښتونخوا کې د قدرتی زیرمو راوستلو یوې چاینی شخصي کمپنۍ هم د مدنیاتو د صوبایي وزیر ضیاء الله اپریدی په ضد یو خبری کانفرنس هم کړی و.
د غلام غوث رپورټ مو اوریده. د قبایلي سیمې خیبر باړې اوسیدونکي وایي د پښتونخوا گورنر چې د باړې د بیا ودانۍ او بیا رغونې لپاره د پرمختیايي پروژو پیکیج اعلان کړی و پر هغې تر اوسه عمل نه دی شوی او هیڅ پرمختیايي کارونه نه دي پیل شوي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر د خلکو استازی وایي نه یوازې پرمختیايي کارونه پیل شوي بلکې دوی هڅه کوي چې زیانمنو شویو خلکو ته د تاوان ورکولو لړۍ پیل کړي. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسای نه د کمی اسمبلی غړو په مشوره د روان کال د مارچ په شلم نیټه د خیبر جنسای د باړې د کډوالو ستنیدل پیل کړل او د سیمې د بیا بحالۍ لپاره د یو ځانګړي پرمختیايي پیکیج اعلان وکړ. خو د باړې خلک وایي چې دلته اوس هم پرمختیايي کارونه نه دي پیل شوي. دوی وایي چې دلته د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله خلک ډیر ځپل شوي او بنیادي اسانتیاو نه بې برخې او باید د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په دې لړکی مو چې کله د باړې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دینه وپوښتل چې دلته تر اوسه پرمختیايي کارونه ولې نه دي پیل شوي نو په ځواب کې یې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دې لپاره ډېر غټ پروګرام دی او سپیشل پیکیج پریږدا چې نور به ان شاء الله د پرایم منسټر پروګرام دی او زموږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرایم منسټر د باړې د بازار کولاوي لو استعمال مونږ راولو دا د گورنر صاحب سره مشوره کړې دا هغه په دې خبره مسله ایږي شوې په دې ودا پر فندم دښ ویری او د اسپاټال باندې تقریبا کار شروع کېدو ولا دی شروع شوې هم دي او دا سي دالم کو د گورنمنت های سکول علم کو در باندې دا غي ټینډر هم شوې ری هغه ټکان ملو شي او سره وسه په نور ځینو کې کار روان شوې ری موږ پر امید يم چې دا مساله به د کم کمپنسیشن دی کورونو راځي که موازارو ان شاء الله زیاته به يم کو بالکل به ملويږي دا ان شاء الله او دا به موږ خلکو د خلکو لا به ورکو
دا چې په باړه کې په موجوده وخت کې خلک کوم اسانتیا او تارتیا لري په دې حق لا دیا د سیمې او مشر سهیل پرده وای
تقریبا چې کورونه نشته په لوکا کې نه سکول شته اوس په ریټنټونه خو لګولې دي خو په هغه کې ماغه سہولیات چې کم پکې پکور دي اپه کې نشته هسپتال نشته روډ نشته بجلی نشته ترانسفورمر نشته د خلکو بو انتهایی سخت تکلیف ته خلکو ته نو تکلیفات انتهایی زیاتې
د باړې سیمې او بل مشر شمشاد پرده وای چې حکومت ور سره د ستنې دون پس د بیا بحالې کومې وعده کړې وي هغه پوره نه کړې
چې کومې وعده کړې وي د موږ مشرانو سره لکه سراک شول یار شول دا یو ته مکمل نه کړل بل د کورونو شولې او دې ته پوره نه کړل نو دا په کور چرته جوړ شي.
د خیبر جنسین د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دې زیاته کړه چې دوی به د باړې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره ګامونه پورته کوي. فرهاد شینوارې مشال
ریڈیو خیبر ایجنسی. اوریدونکو راځي چې وسام د شفیق مرید په غږ سندر واو
چل من لے تلے نظر وے شت شت دیکھ
ಕತ್ತಲೆ ಜನ ನಾದ